라디오.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د پنځشنبه ورځ ده د 1499 هجری لمریز کال د سنبولې 1400 ده د سپتمبر د میلادي میاشتې دریمه ده. نوریاس نوریم د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د حکومت یو تخنیکي پلاوی په قطر کې دی او له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مرکچي پلاوی د خبرو لپاره تیاری نیسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د متحدو ایالاتونو سرمفتش جان سوپکو وایي افغان سیاستوال د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی په درې کاله تعلیقي حبس او په خپل کور کې په شپږ میاشتني نظر بند محکوم شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د جنګي د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې ICC پر څارنوالې فتوا بن سودا چې په افغانستان کې له ادعا سره سم د امریکایي سرتېرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه ولګول. وروسته تر دې چې جرمني وویل د کرملین منتقد الکسی ناوالني په پوځي کچه په تولید شوو زهرجن موادو مسموم شوی. د لویدیز یو شمېر حکومتونه د روسیې په وړاندې پر یو ګډ اقدام غور کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سرمفتش جان سوپکو پرون وویل چې پیژندل شوی افغان سیاستوال او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی د دوشنبې په ورځ د امریکا یوې فدرالي محکمې په درې کاله تعلیقي حبس او په خپل کور کې په شپږ میاشتني نظر بند محکوم کړ. د سیګار په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي نورستانی د 2019 کال د دسمبر په 11 اعتراف کړی دی چې $1,00,000 امتیازات په امریکا کې له 2015 کال تر 2013 پورې د اقامت پر مهال په پټه اخیستی دی. جان سوپکو وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 2013 کال په سپتمبر کې نورستانی د مشرانو جرګې غړی کړ او نورستانی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرۍ په څیر سترې څوکۍ لرلې په ورته وخت کې په امریکا کې د اوسېدو سند اخیستی و او هلته مالي امتیازات ترلاسه کړل. د لغمان د جندر عامر سید احمد صافی د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وژل شو. د ننګرهار د ولی ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې نصرګندو وسلوالو د اتمی نهي اړوند په دامن سیمه کې سید احمد صافی په ډز سره په شاده رسولای وي.
د پیښې تیر ماښام رامنځته شوه او مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې چاودنه شوې. د هلمند ولی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل
د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ بازار ته څیر مهال ته یو موټرسایکل بم چاودنه شوې ده چې په ترڅ کې په تعداد څلور تنه ملکي کسان ټپیان شوي دي او نور کوم زیان لري.
دا چاودنه تیر ماښام د اونیمو بجو خواته وشوه او د ښاغلي زواک په وینا د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی منلی، خو د ګرمسیر ولسوالۍ ډېرې برخې د طالبانو په لاس کې دي. د کندهار ښار د بای پاس سړک د جوړېدو چارې پیل شو. د کندهار مطبوعاتي مسؤل احمد بهید احمدي ازادي راډیو ته وویل
د اوو میاشتې په جریان کې به د 1022 متره په اوږدوالي باندې او د 50 میلیونه افغانیو په مالي لګښت باندې دغه سړک په پاخه او اساسي توګه ورغول سي.
د دې سړک لګښت نړیوال بانک ورکوي. سمیز او نړیوال خبرونه بیا هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. د امریکا متحدو ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې ICC پر څارنوالې فتوا بن سودا چې په افغانستان کې له ادعا سره سم د امریکایي سرتېرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون د دې بندیزونو په لیست کې یو بل څارنوال هم ورزیات کړ.
Because the ICC continues to target America.
نن یو بل ګام اخلو ځکه چې متاسفانه د جرمونو نړیواله محکمه په دوامدار ډول امریکا په نخښه کوي. د 1928 اجرایوي امر په تعقیب متحده ایالاتونه به د ICC څارنواله فاتو بن سودا او د ICC د قضایي چارو د همکارۍ د څانګې مشر فاکیسو موچاچوکو چې له بن سودا سره یې مرسته کړې ده یو ځای کړي.
خاغلی پامپیو زیاته کړه چې پر هغو کسانو به هم د متحدو ایالاتونو د ویزو پر ورکړه بندیز ولګول شي چې له بن سودا یا موچاچوکو سره یې د پوځیانو د تحقیقاتو په قضیه کې همکاري کړې ده. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې د امریکا دغه اقدام پر نړیوال عدالت او د قانون پر واکمنۍ برید بللی دی. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن پر ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد وکړ چې د ښوونځیو تر پرانیستو مخکې باید نورې هڅې کړې وای او د کورونا په خاطر له خلکو سره د اقتصادي مرستو په خاطر باید خبرې وکړي. بایدن وویل ډېرې کورنۍ له ستونزو سره مخامخ شوي دي چې چیرته کار وکړي، نو په کورونو کې پاتې دي او د خپلو ماشومانو په روزنه بوخت دي. د ده په وینا په ډېرو لویو ښارونو کې د نوي تعلیمي کال تر پیل مخکې کورنیو غوښتي دي چې د انټرنیټ له لارې ماشومان زده کړې وکړي. بایدن زیاته کړه که چیرته ولسمشر ترامپ او د اداره مخکې تر مخکې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره هڅه کړې وای، اوس به امریکایي ښوونځي پرانیستي وو او ماشومان به خوندي وو. د ترامپ انتخاباتي کمپاین وایي چې بایدن د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې تر حد ډېر محتاط دی. بایدن ویلي چې ترامپ باید له کانګرس سره د مرستو پر پکیج خبرې وکړي. دا خبرې له څو اونیو راهیسې په ټپه ولاړې دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان ته به څه باندې $60 میلیون پور ورنکړي او پر ځای به یې دغه پیسې د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره مرسته وکړي. دغه اعلان پرون یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې سپینې ماڼۍ اعلان کړه چې متحده ایالات به د روغتیا د نړیوال سازمان په هغې پروژه کې ګډون ونکړي چې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین جوړولو چارې مخته وړي. د روغتیا پر نړیوال سازمان د مالي مرستو د بندولو وروسته اقدام د ولسمشر ترامپ د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي له دغه سازمان نه د کورونا وایروس پر وړاندې د اقداماتو په خاطر ووزي. هغه دغه سازمان تورن کړی چې ډېر د چین تر نفوذ لاندې دی. وروسته تر دې چې جرمني وویل د کرملین منتخب الکسین نوالني په پوځي کچه په تولید شوو زهرجن موادو مسموم شوی، د لویدیځ یو شمیر حکومتونه د روسیې پر وړاندې پر یو ګډ اقدام غور کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون چهارشنبه وویل چې جرمني د اروپایي اتحادیه او ناتو شریکانو ته د دغه موضوع په اړه خبر ورکړی چې په ګډه د یو مناسب عکس العمل پریکړه وکړي. د جرمني صدر اعظم وویل چې اوس ډېرې جدي پوښتنې مطرح کیږي چې یوازې روسیه ورته ځواب ویلی شي. او د ایتالیا پخوانی صدر اعظم سلوی برلسکونی په کورونا وایروس سخته شوی دی. د ده یوې ویاندې وویل چې برلسکونی اوس میلان ته نږدې په خپل کور کې ځان قرنطین کړی دی. 83 کلن برلسکونی 9 کاله د ایتالیا صدر اعظم.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 9.0، ټیټي 8.0. جلال آباد اسمان وریځ او د باران اټکل، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټي 0.0. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.0، ټیټي 0.0. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.0، ټیټي 0.4. او مزار شریف آسمان شین، او مزار شریف کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.0، ټیټي 0.6.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د حکومت یو تخنیکي پلاوی په قطر کې دی او له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د ملکچي پلاوی د خبرو لپاره تیاری نیسي.
کوم پلاوی چې تعین شوی دی د مذاکرې لپاره، هغه تر اوسه لا په کابل کې دی او یو مقدماتي پلاوی تللی دی.
له طالبانو سره د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوی به په پیلیدونکو خبرو کې کوم اساسي مسایل راپورته کړي؟
زما په اند د افغان لوري به ټینګار دا وي چې د اوربن مسله مطرح کړي او ټینګار به په دې وي چې د جګړې کچه راټیټه شي.
په دې اړه مو د چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. زلازازی چې د خوست د امنیې قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشر و او کابل ته تبدیل شوی وای، نارینه همکارانو یې د کار په وړاندې ډېرې ستونزې را جوړولې.
کوم شی چې ما په خوست کې کوم کړنې چې ما په خوست کې لرلې، دا دوی نشوي تحملولی. د خپاساس دوی ما ته یوې بهانې نه بلې بهانې نه غوښتل چې زه اغازي کې ونه وسم.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی یو وار بیا د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ، هغه غیر شفاف وباله. په نړیوالو موضوعاتو کې اهورې جرمني د روسیې سیاستوال الکساندر نوالني مسموم کېدل غندلی او د روسیې د ځواب په تمه دي. په نړۍ د ژوند رنګونو کې به د کونړ د مروري ولسوالۍ له اوسېدونکو واورئ چې درې زامنې چې همې درس وایه او همې کار کاوه په یوه ځانوژونکي برید کې ووژل شل او څلورمې هم معیوب شوی دی.
ځانمرګ یې وشو، په هغه کې درې واړه درې شهیدان شو، یو ځوی مې معیوبه شو. بس د الله کار و، موږ پرې صبر دی، موږ به څه وکړو.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. تمه ده چې د افغانستان حکومت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې پیل کړي. د افغانستان حکومت یو پلاوی قطر ته رسیدلی او د طالبانو یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د دوی له لیست سره سم تقریبا هغه ټول زندانیان چې د افغانستان په زندانونو کې بند وو آزاد شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان حکومت یو پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې دی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې ژر پیل شي. د افغان مرکز پلاوی یو غړي حاجي دین محمد ازادي رډیو ته تیر شپه ناوخته وویل چې یو هیئت قطر ته ولاړ او بل ورپسې دی.
کوم پلاوی چې تعین شوی دی د مذاکرې لپاره هغه تر اوسه لا په کابل کې دی او یو مقدماتي پلاوی تللی دی. دا پلاوی به یا سبا یا بل سبا یا لا بل سبا په دې نږدې ورځو کې دوی ته لاړ شي.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم د قطر د دولت په بلنه دوحې ته په راتلونکو څو ورځو کې سفر وکړي. طالبانو ته په قطر کې نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې شاید رسمن راتلونکې اونۍ پیل شي او دا اونۍ د دې احتمال شته چې تعارفي خبرې د کابل له پلاوي سره ترسره شي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې ذکر وشي د سولې د ژر خبرو د پیل په اړه څرګنده کړه چې د طالبانو د سولې د خبرو د شل کسیز پلاوي له ډلې څخه دوه تنه نور محمد ثاقب چې د دوی د رژیم پر مهال د سترې محکمې رئیس و او د هغه وخت د وزیرانو د شورا مرستیال او د طالبانو د مشخي زون رئیس مولوي عبدالکبیر د پاسپورټ ویزې د ترلاسه کولو لپاره تر اوسه دوحې ته نه دي رسېدلي. د طالبانو د سولې په شل کسیز پلاوي کې د دوی د شورا دیارلس غړي هم شامل دي چې مشي عباس ستانکزی کوي. طالبانو مخکې ټینګار کاوه چې هغه وخت به د افغانانو په خپلمنځي خبرو کې برخه اخلي چې د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون سره سم د دوی هغه 15,000 زندانیان د افغانستان له زندانونو خوشي شي چې دوی افغان حکومت ته لست ورسپارلی دی. د دې زندانیانو له ډلې څخه یو شمېر لا په بند کې وو خو د طالبانو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی ټول زندانیان خوشي شوي دي او یوازې 6 تنه لا په زندان کې دي. د هغه کسان دي چې یو شمېر بهرني هیوادونه لکه استرالیا او فرانسه ته هغوی له خوشي کېدو سره مخالفت کوي.
ډېر تمه کېږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به ډېر ژر په دوحه کې پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون وویل حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټولې ژمنې پر ځای کړي. په دې اړه مې د چارو لکتونکي مشتاق رحیم سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې دواړه لوري چې د خبرو د میز تر شا کېني کوم مهم موضوعات به مطرح کوي.
زما په اند د افغان لوري به ټینګار دا وي چې د اوربند مسله مطرح کړي او ټینګار به په دې وي چې د جګړې کچه راټیټه شي او اوربند باندې به ټینګار کوي. خو په مقابل لوري کې طالبان به زما په فکر ډېر ټینګار په دې کوي چې د نظام او د راتلونکي حکومت په بڼه باندې به دوی د بحث باندې لومړیتوب غواړي، نه دا چې په اوربند باندې. او زه فکر کوم دا به یو بحث وي چې لومړیتوب کوم خبرو ته ورکول کېږي، د بحث میکانیزم به څه وي، په مسایل لوبانه موافقه تر رسیدل او بیا دغه موافقه تثبیتول دغه څه دي چې د بحث محتویات وي. زما په نظر
تر اوسه پورې چې خبرې لا نه وي پیل شوې ډېر ستونزې کله ناکله راپورته کیدلې، اوس چې دغه مرحلې پورې رسیدلې یو څه فکر کوي چې کله د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیلېږي موږ به بیا هم ورته ستونزو شاهدان اوسو او کبه هغه دغه بهیر له مخکې هم ستونزمن وي؟
ګوري د سولې اصلي بهیر یا تر ټولو ننګونګي بهیر خو اوس پیل شو. تر اوسه پورې ډېر بحث په دې باندې و، غم ډېر بحث په هغه شرطونو باندې و چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شي. اصلی بحث چې کله منځو چې اصلی بحث زه کوم چې دغه بحث د افغانستان د سولې لپاره حیاتي دی، د بین الافغاني مذاکراتو بحث. بل منځي خبرو اترو کې به طبیعي خبره ده چې موږ داسې مسایلو سره مخامخ یو چې خای جوړجاړی به په اسانه نه وي. د بیلګې په ډول راتلونکي نظام بڼه باندې بحث کول، د قانون اساسي په اړه باندې پریکړه کول، د نظام نمخ کې د حکومت یا د طالبانو بیرته راګرځېدو بهیر باندې موافقه، دا ډېر جنجالي او کړکېچن مسایل دي. او کچېری وانه خواوی لکه څنګه چې د بندیانو د خلاصون په اړه باندې ډیر کلک او ډیر د نه جوړ جاړي برګون درلود، کماغه بڼه باندې مختلف شي، نو ډیر ننګونه به وزيږي. یو طبي خبره ده چې موږ به د ډیرو ستونزو شاهدان اوسېږو.
د افغانستان د حکومت نړیوال مهم لاټړی په تیر بیا د امریکا متحده ایالات چې د فبروري په میاشت کې له طالبان سره په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او دغه تړون لمخه بین الافغاني خبرو ته غدا لار پرانستل شو، لدی وروسته به په تیر بیا د واشنگتن رول په بین الافغاني خبرو کې څه وی؟
ډیر اساسي رول درلودای شي. کله موږ تاسو وګورو نو د نهشتم د تړون نو وروسته امریکایان بالخصوص زلمی خلیزاد داسې را سرګند شوی لکه منځګړی، په داسې حال کې چې منځګړی خو نه دی، اما ځان ته د منځګړی بڼه ورکړې ده او په دغه رول کې وار وار را وړاندې شوی دی. په راتلونکي کې هم حتمی خبره ده د مذاکرو کې به مونږ داسې حالت ته رسیږو چې چېرته به بنبستونه یو د دغه بنبستونو ماتولو دپاره داسې اړسه ضرورت چې د دواړو خواوو دپاره د منلو یو دا رول زلی خلیزاد د بندیانو په مسله کې خورا ښه لوبولی دی، د اورکم او د اوربند په مسله کې ښه لوبولی دی. په راتلونکي کې طبیعي خبره ده چې دی به بیا هم دته اړتیا وي چې د بنبستونو او د شخړو د له منځه وړلو په بهیر کې خپل رول باید ولوبوي. نو ډېر حساس رول، مهم رول او حتمي رول لري.
د چارو کتونکو مشتاق رحیمو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او اوس به هم اجمل انت غوښو چې نړیوالو ورځپاڼو خبرونه د افغانستان په اړه څه لیکنه کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان حکومت له زندانونو څخه د پاتې طالب بندیانو په خلاصون رپورټ خپور کړی او د حکومت د یو چارواکي له خولې وایي دوی غواړي چې د بندیانو تبادله بشپړه او بین الافغاني خبرې پیل شي. په نیویارک ټایمز کې د خبر شوې دی رپورټ په پای کې ویل شوی دی ونه کې د بندیانو د تبادله داسې محل کېږي چې طالبانو وروستیو ورځو کې تاوتریخوالي او له حکومتي ځواکونو سره نښتوته زور ورکړی. په رپورت کې په پکتیا کې د طالبان لخوا د موټر بم د چاودنې او فاریاب او کندهار کې د دې ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ تازه خطو ته اشاره شوې چې پکې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د یو رپورت په حواله وایي په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون د لاسلیک راهیسې زرګونه افغان امنیتي سرتیري او ولسي وګړي په جګړو کې وژل شوي. له سعودي عربستان خبریدونکو عرب نیوز انګلیسي ژبې ورسپاڼې بیا د افغانستان په اړه یو جلا فرهنګي مسله څېړلې. د ورسپاڼې د هرات په کګوشویو منارونو یو رپورت خپور کړ او د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس اریار او فیان لخلی وای دا منارونه د طبیعي بدلونونو لکه سیلابونو، زلزلو او نورو آفاتونو له کبله نږدې 60 درجه کاږه شوي دي. ورسپاڼې د دې منارونو د رغولو په برخه کې د ځایي چارواکو او فعالانو هڅې یادې کړې چې تر اوسه یې پایله نه ده لرلې. ورسپاڼې په 15مه پیړۍ کې د ملکی ګوهرشاد بیګم لخوا په جوړو شوو دی مصلابو د پیړیو د تیر شوو پیښو یادونه کړې او د هرات د وی استازي رحیمی جامیل خلیوای که څه هم له 2001 کال راهیسې د دې منارونو په منځ کې د موټرو په تیرېدو بندیز لګیدلې خو لا هم ځینې موټر ورسره نشتی تیریږي. نوموړي مرکزی حکومت ملامته کړې چې د افغانستان د دې تاریخي میراثونو ساتنې ته جدي پاملرنه نه کوي. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس عرب نیوز ته ویلي منارونو ته نږدې غیر قانوني کورونه جوړ شوي، لوړ پوړي ودانۍ پورته شوي او د ښاروالۍ د نقشې خلاف رغنیزي چارې شوي. د ښاغلي روفیان په وینا دا هر څه د دې سبب شوي چې د منارونو سیمه اوس یوې پخوانۍ او تاریخي سیمې ته پاتې نه شي، هغه څه چې د لرغونو میراثونو د ساتلو په برخه کې د یونسکو معیار دی. دا یو له هغه علتونو څخه دی چې تر اوسه پورې د یونسکو د لرغونو میراثونو په لیست کې د هرات د منارونو د ثبتېدو مخه ډب کړې ده. د هرات استازي رحیمی جامع ورسپاڼې ته ویلي دا زموږ تاریخي میراث او د اسلامي تمدن برخه ده او باید په هر بیه خوندي شي.
ازادي راډیو اورید سهار وو بجی او اتلس دقیقې دي. زلاز از چې د خوست امنی قمندانې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشر او کابل ته تبدیل شوی وای د نارینه همکارانو لخوا ورته د کارونو په وړاندې ډېرې ستونزې راولاړې کړي. د خوست امنی قمندانې چارواکي بیا وایي زلاز از د کورنیو چارو وزارت د مکتوب په اساس د زیاتو امنیتي ګواښونو له امله مرکز کابل ته تبدیل کړی ده. له سیمې د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
زلازازای کابو درې میاشتې وړاندې په خوست کې د لومړنۍ ښځینه افسر په توګه د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر د امیر په حیث دنده پیل کړه. نوموړې وایي د خوست امنیه قومندانۍ د کارونو په وړاندې خنډونه جوړوي او نه غواړي چې نوموړې د دې ولایت د میرمنو لپاره کار وکړي.
ما په درې میاشتې کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې هغه نه یو لاسته راوړنه مې همدا وه چې ښځو رفت آمد او ښځو دوسیو ته ښځو دوسیو څېړنې او دا شیان ټول ډېر زیات منظم مخته ځل. نو زه دا واضح بولم چې دلیل همدا دی کوم شی چې ما په خوست کې کوم کړنې چې ما په خوست کې لرلې دا دوی نه شوي تحملول. همدغ په اساس دوی ما ته یوې بهانې نه بلې بهانې نه غوښتل چې زه هغه ځای کې ونه اوسم.
زلازازای د امنیتي تهدیدونو او په دنده کې د غیر حاضرۍ موضوع پاک لکه ردوي او چې دغه چاره د نوموړې د تبدیلۍ لپاره بهانه لټول دي.
خوست امنیه قماندانه چه چیلی چه نیز غیرازره اومد غیرازره پاساس غزین منفق شویم یا دی غیرازره پاساس غزین تبدیل شویم در کلان غلطه ده تا تد خاطر امنیتی تهدیدات و مود امنیتی تهدیدات و در خاطر مجبوره و چه تا باید کابل تواسته و تا باید خوست که و نوسته در جالب خبره ده ما تا واقعا دیر جالبه ده قماندان دی امنیه باید دق زواب بوی یا دی کولش دی ولایت مکمل امنیت دی ونی ولشی زما به نظر ولایت سقوط ده چه وقت دی و نفر امنیت پا داخل ده قماندانه که نشینی ولی
زلوائی نوموری تا دی پا خوست که ده کارکولو بیرته اجازه ورکل شی چو ده ولایت ده میرمنو حقا دوسی وچیدی چه لکلون رهیزی پراتی دی او یا هم میرمنی نشی کولی پا امنیتی ادارو که ده خزینه کارکولون کو ده نشتوالی لعمل خپل دوسی او ستونزی تعقیب کردی. خو د خوست د امنیت قومندانې چارواکي وایي چې د زلزلزای په وړاندې ګڼ امنیتي تهدیدات موجود دي او له همدې امله یې د کورنیو چارو وزارت د مکتوب په اساس مرکز کابل ته تبدیله کړې.
داسې ویل کېدل چې دی به ترور کېږي او دې ته ګواښ خو نو دې په اړه د کورنیو چارو وزارت خوګو بشر او کورنیو چارو وزارت خپله داسې وانګېله چې دې کابل کې دنده وخوري یا دلته یې مونږ ته معرفي کړي مونږ دغه مکتوب په اساس مرکز
و مغختل چه پا ده اره ده افغانستان ده کورنیو چارو وزارت نظر هم لزان سر ولر خو بریالی نشو. که هم پا ده ورستیو که پا دولتی او خصوصی ادارو که ده خزو ونده یو سای زفه شوی خو پا خوست که ده خزو ده حقون فالان پا دولتی او خصوصی ادارو که ده خزو ونده کم بولی او پا افغان حکمت غخ کوی چه خزو تا ده کار زمینه برابره کدی.
لزلا زازی سره بشپړه مرکز موږ په بل خبرونه کې مهیروي د یادونې وړ بلو پر لوړ پوسټونو د ښځو د کار کول په وړاندې د پرتو ستونزو یوه بله بېلګه هم دا ده چې د ولایتونو لپاره د ښځینه مرستیالانو د ټاکلو په اړه د ولسمشر اشرف غني له فرمانه نږدې درې میاشتې تیریږي خو تر اوسه یوازې د لوګر لپاره د والي ښځینه مرستیاله ټاکل شوې. په دې اړه به هم په بله خبرونه کې واورئ. اوس یوه بله موضوع، د افغانستان ولسي جرګې ادارې پلاوی یو وار بیا د ملي دسترخوان پروګرام رد کړل. د جرګې ادارې پلاوی وایي د دې پروګرام له لارې بېوزلو ته مرستې نه رسیږي بلکې پکې فساد ته زمینه برابرېږي. اکرام الله اکرامي نور تفصیل اوروي.
که څه هم افغان حکومت د ملي دسترخوان د برنامې په عملي کېدو ټینګار کوي خو ولسي جرګې دغه برنامه غیر شفاف بللې او یو وار بیا یې رد کړې ده. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د دوبی رسختي ولامل تازه ملي شورا مصوبه صادره کړې چې لمخې باید مالیه وزارت د ملي دسترخوان په نوم برنامه عملی نکړي. د دې جرګې منشي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا برنامه فساد ته زمينه برابرونکي وبلله ویل چې ولسی جرګه به دا برنامه عملی کېدو ته پرې نکړي.
اداري هیئت یو ځل بیا مصوبه صادره کړه، د هغه فیصلې چې تعالی کړی و ادرس حکومت مکتوب صادر کړ، خاصتا د مالیه وزارت نه غوښتنه دا وه چې دا موضوع باید عملي نه شي، دا غیر قانوني ده، امر کې دا خلاف قانون ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ملي دسترخوان برنامې مالی سند لاسلیک کړ. ښاغلي غني ویلي چې په دوه پړاوونو کې به د دې برنامې له لارې په څلورو ښارونو د 19 ولایتونو په مرکزونو او د غرض 350 ولسوالیو کې 4.5 میلیونه کورنۍ تر پوښښ لاندې راشي. جمهور ریاست دا برنامه د بېوزله او وړمنو کورنیو سره د مرستې په معنا بللې ده. په همدې حال کې د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی وایي دې وزارت د قانوني صلاحیت او د ملي بودیجې د اصولنامې مطابق په پروژو کې د بدلون راپور به تر وو ورځو ملي شورا ته واستول شي.
در مورد دسترخوان ملی
د مالی د سرپرست وزیر له لورې نږدې درې ورځې وړاندې د ملي دسترخوان د برنامې تخنیکي سند لاسلیک شوی. دا برنامه د مرستې کوونکو بنسټونو له لورې تمویلي، ځکه نو د مالی وزارت په دې برنامه کې بدلونونه د ولسی جرګې د خبرولو په هدف د همدې اونۍ په لړ کې یا هم د راتلونکي شنبې په ورځ دې جرګې ته استوي.
یاد برنامه چې د افغان ولسمشر لولوري د روان کال د سرطان پاتې وشتمه یادونه وشوه، د نړیوال بانک د 280 میلیونه ډالرو په مرسته ترسره کیږي. خو ولسی جرګه دا برنامه غیر شفاف بلل او د روان کال د زمري د میاشتې په لومړیو کې د یوې ځانګړې ناستې په ترس کې رد کړه. جرګې غوښتنه کړې وه چې باید په دې پیسو په بیلابیلو ولایتونو کې روغتونونه او د اوبو بندونه جوړ شي.
ازادي خبری مجله.
او اوسنی یو نړیوال موضوع جرمنی دی روسي سیاستوال الکسی نوالنی مسموم کېدل غندلی او د روسي ځواب ته په تمه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د لابراتوار تر نتیجې وروسته وویل چې د اروپایي ټولنې او ناتو له شریکانو سره به سلا مشورې وکړي چې د روسیې په وړاندې څه ډول غبرګون څرګند کړي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د جرمني صفی اعظم وایي چې د روسیې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی نوالنی د یو جنایت قرباني شوی دی. وروسته تر دې چې تېر ماښام د لابراتوار نتیجه ترلاسه شوه، انګلا مرکل وویل
الکسی ناوالنی د نویچوک ډول کیمیاوي عنصر د برید قرباني دی. د دې زهرو موجودیت پرته له شکه په لابراتواري ازموینو کې تایید شوی دی.
میرمن مرکل زیاته کړه چې د دې برید هدف د ناوالنی غلي کول وو. د جرمني سفیر سم بیا وویل چې د لابراتواري معایناتو د نتیجې په اړه په برلین کې د روسیې سفارت ته توضیحات ورکړل شوي دي او اوس د روسیې د حکومت د ثواب په تمه دي. ناوالنی د سایبریا له یوې لرې پرتې سیمې ماسکو ته په الوتکه کې د سفر پر مهال ناروغ شو او پیلوټ مجبور شو چې الوتکه په نیمه لاره کې په اومسک ښار کې ښکته کړي او د روغتون ته ورسوي. مخکې تر دې چې د جرمني ته ولاړ شي دوی شپې په روغتون کې تیرې کړې. ډاکټرانو دی په بیهوشي کې وساته، بیا د برلین و روغتون ته انتقال شو. ناوالنی د کرملین له سختو انتقاد کوونکو څخه دی. دا کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د جرمني د سفیر اعظم تر خبرو وروسته خبريالانو ته وویل چې روسي چارواکي په دې برخه کې له جرمني سره همکاریو ته چمتو دي. میرمن مرکل وویل چې په دې برخه کې بل خپل شریکانو سره تر مشورو وروسته پریکړه وکړي.
موږ د ازموینو پایلې له ناتو او اروپایي متحدینو سره شریکوو، له یو بل سره سلا مشورې کوو او د روسیې د وروستي موقف په رڼا کې یو مناسب او ګډ غبرګون په پام کې نیسو. د الکسی ناوالنی پر وړاندې جنایت د ټولو هغو ابتدایي ارزښتونو او حقونو خلاف دی چې موږ یې ملاتړ کوو.
سپینې ماڼۍ ویلي دي چې واشنګټن له نړیوالې ټولنې سره کار کوي څو هغه کسان چې د ناوالنی په مسمومیتو کې لاس لري د عدالت میسرا کشي او د هغوی د دغو ناوړه کارونو د مالی تمویل مخه ونیسي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو سر مفتش جان سوبکو پرون وویل پیژندل شوی افغان سیاستوال او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی د دوشنبې په ورځ د امریکا یوې فدرالي محکمې په درې کاله تعلیقي حبس او په خپل کور کې په شپږ میاشتني نظربند محکوم کړ. د لغمان د جندر عامر سید احمد صافی د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ناڅرګند وسلوالو په یو برید کې ووژل شو. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې چاودنه کې د هلمند والدي ویان عمر زواک په وینا څلور ملکیان ټپیان شوي دي. دا چاودنه پرون شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی پر څارنوالې فتوا بنسو ده چې په افغانستان کې له ادا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه ولګول. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن پر ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد وکړ چې د ښوونځیو تر پرانستو مخکې باید نورې هڅې کړې وای. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي د روغتیا نړیوال سازمان ته به څه باندې شپېته میلیون ډالر پور ورنه کړي.
د ژوند رنګونه
مانو مزیم خان دے او د مروري ودا غه ملول صالح او د خندري بچي مې و بازار کې به کار کاو څلور واړه بتلای بس کول ویل او د نور د عدد درو په دکانونو کې کار کاو و به په کولې په خولې بل سوپ او د پارک سره دغه کاو د خپل غريبي کول او ما خام له خپل بچول مثال څو غريبي کول او ځان له چې دغه راول خپل رزق خو د کم نصیب واغه بل الله ور کاو راول دغه زمند منګه د خسان ځان مرګ و شو پغه کې درې واړه درې شهیدان شو یو زمي مې بش بس د الله کار موږ په صبر دې موږ بسو وکړو.
څومره یتیمان څه پاتې ده؟
بس دغه درې راته انګیان دې مې کونډې پاتې شوې او دغه و اته کسان یتیمانان راته دغه کونډې پاتې شو.
اوس هم ژوند څنګه روان دی؟ اوس څومره مشکلات دي؟
بس مشکلات خو دا دي چې اوغه زما زامن می واغه بخپله د غریبی کول او ځان له بچی راولل په موږ باندې کوم دغه نه و سخت نه و سخت په موږ دال چې سپینګری او د مزدوری منی او نور کاروبار منی او د ښانه غریبی م دغه سیند بغټ سم پلاس کې نشته چې مثال مونږه کم کار وکړو یا دغه گاڑی و چلو یا چیو کو یا چیو کو نو سخت را باندې شته دی ولی نشته دی خو بس الله نه پز موږ صبر دی.
یاوی چې تلی دی هغه ستاسو د ژوند خوند هر څه د منځه
نو هغه د منځه دا تلی چې که مونږ دغه یم او الله پاک رزق ورار صحیح خو خپخان هم ډیر زیات دی
غوښتنه یې څه ده هغه خلکو نه چې جنگ کې اوس هم هره ورځ زمونږ دغسې بې شمېره خویندې کونډېږي ماشومان یتیمانان کېږي پلرونه په دغسې حالت کې کې میندې بوري کېږي د هغوی نه د غوښتنه څه
زمونږ د سوله خوښه ده چې را سوله راشي او د عمل پامن شي او اتفاق هم راشي او دا مر جوب له الله دغه کې ختمه کړي داسې به خپقانونه به لږ کم شي سوله راشي ښه به اتفاق او اتحاد راشي
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکارې فرشتنې غاته سپارم. فرشتجان خراغ